په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت ریاست ته کاندید او دریو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د حکومت و سرچینه وایي د څلورو ولایتونو لپاره والیان مشخص شوي او ډیر زر به د حکومت له لوري معرفي شي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د کړکیچ په اړه په برلین کې په خبرو کې موافقه وشوه چې د اوکراین له ختیځ څخه بدرنې وسلې په شا کیږي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد غونډه وکړي. خو لومړی وایي سمیم ته وګدو چې د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی. د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید او همدارنګ درې نورو وزارتونو ته کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. محمد اسف ننګ د فراه د والی په توګه ټاکل شوی او په کندهار کې نن سهار نامعلومو وسلوالو یو پولیس او یو ملکی وګړی په ډزو وژلی دي. د خبرونو تفصیل. د قانونو او پټرولیم مخابراتو او عوامي روغتیا وزارتونو لپاره کاندید وزیرانو او همدارنګ د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید نن په ولسی جرګه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ملي امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل وویل چې په هیواد کې باید امنیت د ټینګښت لپاره ملي ګټې په پام کې نیسي او د ګواښونو د ارزیابۍ او امنیت لپاره به یو مرکز جوړ کړي. همدارنګ د عامې روغتیا لپاره کاندید ډاکټر فیروزالدین فیروز وویل چې بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغان ناروغانو د تګ د مخنیوي په خاطر به په کابل کې یو فوقالعاده تخصصي روغتیایي مرکز جوړ کړي. همدارنګ د قانونو لپاره کاندید وزیر ډاکټر داود شاه سبا هم وویل چې په لومړي سر کې به د قانونو څخه د دایمي استفادې په خاطر پالیسی جوړ کړي. د مخابراتو لپاره کاندید وزیر برنا کریمی وایي چې د دې وزارت لکړنو څخه به د ولسی جرګې استازو څارنې ته زمينه برابر کړي. په همدې حال کې تیر ورځ هم د څلورو وزارتونو لپاره کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه وړاندې کړل. د سیمه ایز ارګانونو ادارې مسولین وایي چې محمد اسف ننګ د فراه د والی په توګه ټاکل شوی. د دغه ادارې ویاند تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد شوی شخص د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې د فراه د والی په توګه ټاکل شوی دی. محمد اسف ننګ له دې مخکې د پوهنې وزارت د مسلکي زده کړو مرستیال او په دې وروستیو کې د دې وزارت سرپرستی ور په غاړه و. په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند، کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو لپاره هم والیان مشخص شوي دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. او د کندهار ولایت مسؤلان وایي چې نامعلومو وسلوالو نن سهار د نهمې حوزې په سیمه کې یو پولیس او یو بل ملکی وګړی په ډزو وژلی دي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي چې په موټرسایکل سپاره وو د پیښې له ځایه تښتېدلي خو پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. ښاغلی خپلواک همدارنګ وایي چې تیره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د میوند ولسوالۍ د کلاشامیر په سیمه کې د پاڅون کوونکو په کورونو حمله کړې. د نوموړي په وینا په دې حمله کې درې پاڅون کوونکي وژل شوي او د یوه سیمه ییز پولیس په ګډون څلور نور ټپیان دي. خپلواک زیاتوي چې په دغه حمله کې څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. بهرني خبرونه به احمد شیبر وایي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د کړکیچ پاړه په برلین کې په خبرو کې موافقه وشوه چې د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې په شا کیږي. فرانک والتر شتاینمایر دغه اعلان پرون په برلین کې له څو ساعته خبرو وروسته چې پکې د روسیې، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و وکړ. شتاینمایر وویل ټولو خواوو موافقه وکړه چې روس پلوه بلتون غوښتونکي وسلوال او د کیف ځواکونه باید له هغې کرښې چې تېر کال د منسک د موافقې پر اساس ایستل شوې 15 کیلومتره خپلې درنې وسلې په شا کړي.
In der vergangenen Woche haben wir uns nicht einigen können.
Steinmeier wa yitira uni mush nu twani dile chu muafqa wakru nan bil akhra yu muafqa washwa chila mkhi baye la haqi kirshi sarlana nadrani wasli pshakishi chida minsk da muafqi pur asas tain shwe mush da daghi kirshi aw da de bahir da parmakh biwulo pur sar salash
der rückzug schwerer waffen.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دغه موافقه یو پرمختګ دی خو د اوکراین په ختیځ کې سوله په بشپړه توګه نه ټینګوي. بل لورته په اوکران کې د جګړې له ډګره دا خبر لرو چې د اوکران د پوځ ویاند ولادیس لاف سیلشنوفوی حکومتي ځواکونه د دونیسک هوایي ډګر له نوي ترمینال وتلي دي. په تېرو څو میاشتو کې دغو ځواکونو له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو څخه دا سیمه په زور ساتلې وه. د اوکران دفاع وزارت په بیان کې وویل د هوایي ډګر یوه برخه له حکومتي ځواکونو سره پاتې شوه او نن هم جګړه روانه وه. دفاع وزارت وای شل اوکراینی عسکر د ترمینال لورانی شوی ودانی تیر ورځو وتل د غزای د ډزو له عمله وران شوی دی. د اوکراین دفاع وزارت څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ حکومتي عسکر وژل شوي دي، شپاړس حکومتي سرتیري ټپیان شوي دي او یا خیانو نیولې دي. د اوکراین د پوځ ویاند وویل په تیرو 24 ساعتونو کې په مجموع کې د اوکراین لس عسکر د دغه هیواد په ختیځ کې د شخړو پر مهال وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران بنند اسلامي دولت ډلې پر ضد غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون به په لندن کې دغو خبرو مشري کوي. دا به وروسته تر دې چې روانه میاشت په پاریس کې په حمله کې 12 تنه ووژل شول لومړی ځل بیا چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړي سره جرګه کیږي. لندن ته تر روانېدو مخکې جان کیری په واشنگتن کې وویل ترورستان غواړي چې موږ سره بیل کړي، خو په واقعیت کې د دوی دغو هڅو سرچپه نتیجه ورکړي. دوی اوس موږ سره یو ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وویل چې په دې غونډه کې به ډیر تمرکز پر بهرنیو وسلوالو وشي او یو متخصصه ډله به جوړه شي چې د سخت دریځو د سفر د مخنیوي لپاره به معلومات سره شریکوي. اروپایي پولیس یا ایروپول اټکل کوي چې تر 5000 پورې د اروپایي ټولنې اتباع به د اسلامي دولت له ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللي وي. د کیوبا او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو د دواړو هیوادو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د ټینګېدو لپاره چې د سړې جګړې له وخت راهیسې قطعه دي په لوړه کچه د خبرو لومړی دور ترسره کړ. دغه خبرې په هوانه کې وشوې او تمرکز یې د مهاجرت پر مسلې و. کیوبایي چارواکو له امریکا وغوښتل چې د مهاجرت دا استثنایي قانون د لغوه کړي چې هر کیوبایي چې د امریکا خاورې ته داخلي شي هغه مهاجر منل کیږي، خو امریکایي چارواکو وویل چې دا تګلاره نشي بدلېدای. دغه دوه ورځنۍ خبرې وروسته له هغې پیل شوې چې د ډسمبر په 12 د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو اعلان وکړ چې دوی به د ډیپلوماتیکو اړیکو د یادې لپاره چې له 1961 کال راهیسې قطرې خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره ورځ وویل چې دی هیله من دی چې د امریکا د هڅې د خپل هیواد د ملي ګټو له مخې وي، نه د دې لپاره چې ماسکو وپاروي. د امریکا او کیوبا تر خبرو یوه ورځ مخکې یعنی په 9 تاریخ د روسیې د استخباراتو یوه جنګي بیړۍ د هاوانا ساحل ته ورسېده. او وروستی خبردار دی چې په استرالیا کې د آسیا فوټبال اتلولي تر نیمه پای لوبې مخکني پړاو ته داخله شوه او نن به دوی لوبې وشي. لومړۍ لوبه د جنوبي کوریا او ازبکستان ترمنځ په میلبرن کې وشي. په نننۍ لوبه کې داسې ښکاري چې د جنوبي کوریا فوټبال ټیم پیاوړی دی، خو ازبکستان هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره په آسیایي لوبو کې نیمه پای لوبې ته لاره وکړي. په بله لوبه کې به نن کوربه استرالیا له چین سره په برسبن کې مسابقه وکړي.
خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګ زموږ نور ریپورتونه او مطالب زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاتې دا وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د ملي امنیت ریاست ته کاندید او دریو نورو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې د خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې د نننۍ غونډې حال بدر کړو. همدارنګه به مولدي خبر کو چې د حکومتي وې سرچینې ازادۍ رډیو ته ویلي دي څلور ولایتونو لپاره نوي والیان مشخص شوي او ډیر زر به د حکومت لوري معرفي شي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پاتون کوونکو پر کورونو بریدونه کړي. په دې اړه رپورټ لرو. لدی به مام خبر کوشي د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وی دوی په پیښور او د خیبر پښتونخوا ایالت په نورو سیمو کې ټول خوونکو ته خوندزوی ته د وسلو وړلو امر نه دی کړی. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي و چې خوونکو ته د وسلو ګرځولو امر شوی دی. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دوا ځنګړي ریپورتونه هم لرو. یو داده چې د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د خپلواکۍ دفاع په نوم د یو ځواک د جوړولو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. دا موضوع هم سیلو هم دارنګه کڅه هم د ماشومان لخوا درانه کارونه د بشري حقوقو له موازینو سرغړونه ده، خو په افغانستان کې ماشومان له وګدې مودي رئیسي درانه کارونه کوي. په دې اړه مفصل ریپورت لرو. د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم له یاده مباسه. د ملي امنیت ریاست ته کاندید او دریو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. څلورو کاندیدانو ژمنه وکړه چې که ولسی جرګه د باور رای ورکړي په خپلو اړوند ادارو کې به اصلاحات راولي. تیره ورځ هم څلور کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي وو. چې په نننۍ غونډه کې کاندیدانو څه ژمنې وکړې، اسدالله لودین دغه غونډه څارلې او راسره د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نن د ولسی جرګې د غونډې حال چې ویل کېږي، څلورو کاندیدانو چې پکې یو د ملي امنیت ریاست او دوه درې کاندید وزیران و دوی پکې خپل پروګرامونه تشریح کړي، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې غونډه څه ډول پایل شو او څنګه پر مخ ولاړه.
ډیره مننه انسیب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ولسی جرګې د پنځشنبې ورځې په فوقالعاده غونډه کې د ملي امنیت ریاست کاندید رحمت الله نبیل او دغه ورځ د قانونو، عامې روغتیا او مخابراتو وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ملي امنیت ریاست کاندید رحمت الله نبیل وویل چې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره به پروګرامونه لري او دغه ورځ د امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې هڅې په پام کې لري چې که چیرې بریالی شي هغه به عملي کړي. ښاغلي نبیل وویل چې د حکومت او سوال مخالفین او نور توتیا کوون کې به په هغه اور کې خپل وسوځي چې په افغانستان کې بل کړی دی. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی نبیل د ژمنو یو برخه وورو.
تهدیدهای جدید در منطقه در حال ظهور است. کشورهای متخاصم منطقه هنوز هم از تروریسم من حیث وسیله رسیدن به اهداف استراتژیک استفاده می نمایند. اما پیام من به دشمنان مردم افغانستان در منطقه این است که افغانستان سالهای 2001 و قبل از آن نیست. در صورتی که با تلاشهایشان جهت به ثبات ساختن افغانستان ادامه دهند، آتشی را که برای ما افروختند دامن خودشان را خواهد سوخت.
لدی سربیره د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید داود شاه سبا هم وویل چې د قانون په پخوانی رهبری کې ځینې ستونزې موجود وي. ویل چې پخوانی رهبری ونه شکړی چې د قانونو د خپل سر کیندنې او د قانونو د قاچاق مخه ونیسي. دوی ویل کچیر بریالی شي دای به دغه ستونزې هوارې کړي. دغه راز ویل د ویل چې کچیر ولسی جرګه ورته رای ورکړي، د افغانستان د طبي زیرمو با څارنه او ښه مدیریت وکړي.
اگر رای اعتماد شما و کلاه محترم ملت را به توکل خداوند متعال به دست آوردم، نخستین کار من اجرای یک بررسی همه جانبه از وضعیت کنونی وزارت معادن و پترولیم، ظرفیت های موجوده، تشکیلات، پالیسی ها، طرح‌العمل‌ها و چندچون اجرات این نهاد ملی خواهد بود.
انسه په دې غونډه کې د عامې روغتیا وزارت لپاره کاندید فیروزالدین فیروز هم ژمنه وکړه او د غرض د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي لپاره کاندید وزیر برنا کریمی هم خپل ورته ژمنه تکرار کړه. د عامې روغتیا وزارت لپاره کاندید ویل چې د بریالیتوب په صورت کې به په دواخانو کې د بې کیفیت دارو درملو د خرڅلاو مخه نیسي او د غرض به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د درملنې داسې یو لوی مرکز جوړ کړي چې نور افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان ته ولاړ نشي. برنا کریمی چې د مخابراتو وزارت لپاره کاندید وزیر دی، ویل چې دای به د مخابراتي سیستم په پیاوړتیا ته توجه کوي او دغه راجمنې وکړه چې د انټرنیټ اسانتیاو به د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسوي او ویل چې د انټرنیټ نه ګټه اخیستنه د هر افغان حق دی او دای به په دې برخه کې کچیر بریالی شي جدي کار کوي. دا د نن ورځې د غونډې جزئیات وو. که تاسو کوم پوښتنه لرئ مهرباني.
ډیره زیاته مننه کوو. که څه هم پوښتنه شته دی خو د موږ وخت راکم دی، نور رپورټونو ته ورځو. له تاسو نه مننه کوو. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم له تاسو نه په دې اړه اورو. دوستانو، اسدالله لودین وو چې له کابل نه یې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې حال راکوه. نن د ملي امنیت ریاست ته کاندید او دریو کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د حکومت یو سرچینه وایي د څلور ولایتونو لپاره والیان مشخص شوي او ډیر ژر به د حکومت له لوري معرفي شي. په دې اړه رپورت لرو خو تر یوې خبرتیا وروسته.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دا حکومت و سرچینه وای د څلور ولایتونو لپاره والیان مشخص شوی دی او ډیر زر به د حکومت لوري معرفي شي. د سرچینې د نوم د نخودلو په شرط زادې رډیو ته ویل چې په دې ولایتونو کې کندهار، هلمند، پکتیا او غزنی شامل دي. قسم سلیمان لپاره رپورت لري.
ازادي راډیو ته د وی حکومتي سرچینې د ورکړل سوي معلوماتو لمخې د کندهار لپاره معصوم ستانکزای، د هلمند لپاره حیات الله حیات، د پکتیا لپاره حلیم فدایی او د غزنی لپاره انجینیر ملنګ د نوي والیانو په توګه مشخص سوي دي. دا کسان په داسې حال کې مشخص سوي چې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو لمخې محمد اسف ننګ د پنځشنبې په ورځ د فرا د نوي والي په توګه وټاکل سو. د دغه ادارې ویان تواب غورځنګ د پنځشنبې په ورځ لازادي له سره په خبرو کې یوازې د شغلې ننګ د ټاکل کېدو موضوع تایید کړه، خو وی ویل چې د نور ولایتونو لپاره د والیانو پر ټاکلو هم کار جریان لري.
د والیانو ګمارل کېدل یو دوامداره پروسه ده او زمنن یو داسې پروسه چې ډېر دقت ته ضرورت لري. همدا اوس هم په ځینو بدلونونو باندې فکر کېږي، دقت کېږي، بحثونه په کېږي، ولې دقیق وخت دې پرې خاطر نه شو ویلی چې زموږ امیدواري دا ده چې زموږ انتخابونه مورد د حمایت د خلکو او د حکومتدارۍ د چارو د بهبود سبب شي.
د نوی حکومت له پیلېدو سره د پکتیکا لپاره عبدالکریم متین او کندز لپاره محمد عمر صافی د نوی والیانو او هرات ته دغه ولایت مرستیال اصیل الدین جامی د سرپرست په توګه وټاکل سول. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند تواب غورځنګ د غرزوای چې په همدې جریان کې د درو ولایتونو د مرستیال والیانو او د اتو ولسوالۍ په ساته هم بدلونونه راغلي دي. خو د چارو کتونکو وایي د ملي وحدت حکومت باید تر کابینې هم لومړی د ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلي وای. د سیاسي چارو فعال سنگر میرزاده ازادي راډیو ته وویل د والیانو ټاکل د امنیت پر ټینګښت مثبت اغیز درلودای سي.
محلی حکومت ډیر مهمه ده نظر په وزیرانو، ځکه چې خلکو تر سره کار لري. تاسو یو ښه والی یو محلي حکومت جوړ نه کوي، ولسوالان تر والیان پورې تاسو امنیت نه سره اوسئ.
د نوي والیانو د ټاکلو راپورونه په داسې حال کې خبره سول چې د ملي وحدت حکومت نوي کابینه تر درنې میاشتنې ځند وروسته اعلان سو، خو کارپوهان وایي په دې جریان کې ولایتونو ته ډیره پاملرنه نه ده سوې او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو یو لامل هم د سرپرستانو له لورې د ولایتونو اداره کېدل بولي، هغه مسله چې حکومت یې ردوي.
و موریدل چې حکومتي چارواکي البته په حکومت کې به سرچینې ویل دي چې څلور ولایتونو لپاره مشخص شوی والیان به ډیر زر د حکومت لوري معرفي شي. په دې کې د کندهار د ولایت یادونه موشوه، د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پاتون کوونکو پر کورونو حمله کړي. درې پاتون کوونکي او څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. درې پاتون کوونکي وطن وسلوال طالبان ټپيان دي. دا غڅ دي چې چارواکو تایید کړي. محمد صادق رښتینی په اړه رپورت لري.
د کندهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په میوان ولسوالۍ کې د پاتون کوونکو پر کورونو وسلواله حمله کړې او شپږ پاتون کوونکو ته مرګ جوړ لاړولې. دغه حمله تیر ورځ نه وخت د دې ولسوالۍ د کلاش امیر په سیمه کې د هغو پاتون کوونکو پر کورونو سوي چې یو میاشت مخکې د طالبانو په مقابل کې درېدلې و. د کندهار د والی ویان سمین خلواک وایي چې په دې حمله کې درې پاتون کوونکي وژل شوي، یو سیمه ایز پولیس او درې پاتون کوونکي نور ټپیان شوي دي. د خپلواک په خبره د پاتون کوونکو او محلي پولیسو په متقابلو ډزو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او نور زخمیان شوي دي.
سمد مخکي د میوند ولسوالۍ د کلای شامیر د سیمه اوسیدونکو ډیره ولاړ شول د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې، د دوی هغه د ظلمونو په مقابل کې دوی خپل پاتون اعلان کړي چې موږ پاتون کوو. دا پاسونه څخه ورسته یعنی کورن سهار څخه تر ګرمي پر بیا په دغه جریان کې وسلوال مخالفین د پاتون کوونکو پر کورونو باندې يرغل کړی و چې په نتیجه کې درې پاتون کوونکي شهیدان شوي دي، درې تنه نور زخمیان شوي دي او په یاده نشته کې یو محلي پولیس هم زخمي شوی دي. او جانب مقابل د وسلوال مخالفینو ده څلور تنه وژل شوي دي او وطنه شدیدن زخمیان شوي دي. اوس په سیمه کې امنیت نورمال دی.
دغه راز د کندهار د امنیه کمانډانی وایي چې د طالبانو قاضي نیولې چې په شهر او ولسوالۍ کې به فیصله کولې. چارواکي وایي چې دغه کاشیر محمد نمیږي او د دقیقو معلوماتو پر بنسټ د کندهار شهر د لوی والی په سیمه کې د عملیات پر مهال نیول سوی کاسي اعتراف کوي چې په شهر کې د خلکو د شخړو د حل مسولیت ورسپارل سوی وو.
دمځو کې په صلاح په لاس راکړل زه ګولانم دمځو کې حدود مې ورته راوړل بیا د مسله ور کول او ته دا غو خلاص یې سر کول دا غو دوه کسان ا دغه رقم کاروبار کوي او نظامی ولسوالي مختار او حلیمه و دغه نفر و ورکر پوسټو باندې عمله وکړل زر لري ته په شهر کې هم او د دې وسیدو ځای چنار دی په خاکریز کې او هغه ځکه کې وسیر ګرد یو ځای دی وتا کې یو ځای دی صلاح ورسره دا رقم صلاح ورسره دا اومې استعمالولای شي.
دغه راز نن سهار د کندهار شهر په ولسم افزکی د پولیسو یو افسر او یو ملکی د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وبجلسول. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وای چې حمله کوونکی د پیښې د ځای څخه تښتیدلی دی. تر اوسه د دې پیښو په اړه وسلوال طالبانو څه نه دی ویلي.
د خوست ولایتي شورا غړو په خپلو کې د سناتور او اداري پلاوي د ټاکل کېدو پر سر اختلافونه لرل او له همدې کبله د ولایتي شورا دروازه تر اوسه د خلکو پر مخ تړلې وه. خپل اختلافونه یې حل کړل او بلاخره نن د چهارشنبې په ورځ یې خپله لومړنۍ غونډه جوړه کړه. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا غړو بلاخره په خپلو کې د یو تن سناتور او د اداري پلاوي د ټاکل کېدو پر سر د اختلافونو تر حلېدو وروسته خپل لومړنۍ کاري غونډه جوړه کړه. د خوست د ولایتي شورا یو شمېر استازو جوړې دي قبل چې د دې اختلافونو په وجه د ولایتي شورا دروازه د خلکو پر وړاندې درې میاشتې تړلې پاتې شوه. د خوست د ټولو خلکو او قومونو څخه بخښنه وغوښته. دوی وویل چې تر دې وروسته د ولایتي شورا د غړو په منځ کې د اختلاف هیڅ خبره نه ده پاتې او دوی به په خپل ټول توان د قانون پر رڼا کې نه یوازې د ځایي حکومتي ادارو د چارو څخه څارنه او نظارت وکړي، بلکې د خلکو د هیلو او غوښتنو سره سم به د دوی د ستونزو او غوښتنو په حلولو کې هلې ځلې ونه سپموي. د خوست ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو ته د موضوع په تړاو داسې وویل:
د خوست ولسونو نه باید معذرت وغواړو. هغه توقعات چې دوی له موږ څخه لرل، موږ یو څه په هغې کې پاتې راغللو، یو څه مشکلات او ستونزې رامنځته شوې، خو اوس هم الحمدلله د خدای شکر ادا کوو چې بیرته ټول وکیل صاحبان په یو غږ او د یو چتر لاندې سره راټول شوي دي او انشاءالله په دې څلور کلنه دوره کې به خپلې چارې پر مخ بیایي.
د ولایتي شورا یو بل تن استازي مجیب الرحمن سلیمزوی وویل دوی د ټولنې د یو شمېر مخورو شخصیتونو په حلو ځلو او منځګړیتوب خپل اختلافونه حل کړل. سلیمزوی وویل د ولایتي شورا د غړو ترمنځ په ټاکنو کې لطیف شواندی د لومړي سناتور، قدیم افغان د دویم سناتور، امیر الله رسوان د ولایتي شورا د رئیس، شکر الله بابا خیل د مرستیال او جان میرزا زاید شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی.
بخنه د ټول د خوست میشتو کومونو نه، د علماو نه، د ځوانانو نه، د محصلینو نه بخنه غواړم چې د موږ د ولایتي شورا دروازه څو وخت بنده وه. بیا هم شکر الحمدلله د خوشاله زاید چې ا مشکل سر ته ورسېده.
د خوست ولایتي شورا نوی ټاکل شوی رئیس امیر الله رسوان هم وویل چې په شورا کې د اختلاف ټول مسایل حل شوی او دای فکر نه کوي چې د ولایتي شورا غړي به یو ځل بیا په دوو بیلو بیلو لارو روان شي.
خبره اصلي په دې کې ده چې هغه مطلوب چې چا په مخ کې ځون تلرلو چې هغه تر لوسه کې هغه وتوانېدل په خپل هدف کې موافق شول، فلهذا دا وکیلانو په منځ کې د تداوم د اختلافاتو یا مثلا د عدم اعتماد مسله دا نه پیشبینی کوم.
دیادوانی ورده د خوست د دې دورې ولایتي شورا 15 تنه غړي لري چې درې تنه یې ښځې دي. ټاکل شوی د سناتور تر ټاکنې وروسته به د خوست ولایتي شورا ته د نوماندانو له منځه هغه یو تن دې شورا ته لاره پیدا کړي چې تر نورو یې رایې ډېرې وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو وایي خاروالۍ په کورونو په قصدي توګه اوبه ورخوشي کړي دي او د دوی څخه پیسې غواړي. د جولې په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د لشکرګاه ښار د سفیانو د سیمې اوسیدونکو وایي د ښاروالۍ او د جنو سیمو وکیلان له خوا پر کورونو د باران او ښار د فضله مواد اوبور خوشتوي دي او په دې ډول له دوی څخه پیسې واړي. په لشکرګاه کې د تیرو دوو ورځو پر لپسې ورښتونو له امله د بازار په چوریو سړکونو او کښتو سیمو کې پرمانه اوبه راټولې شوې دي چې د ښار د اوسیدونکو په خبره ښاروالۍ د دې په ځای چې اوبه د اوسیدو له سیمې وګرځوي د دوی پر کورونو ورخوشي کړي دي. د سپیانو اوسیدونکو خبرلانو ته وویل ښاروالي غواړي د دوی سیمه پر رهایشي نمرو بدل کړي. په همدې خاطر د هر کور پر سر سل زره پاکستانی کلدار غواړي. خلکو ادعا وکړه چې په دې پیسو کې ډیر زره د ښاروال، ډیر زره سرپرست والی او څلور زره د نهیو د وکیلانو لپاره ټولېږي.
په وار وار مجاهدې کړي دي، والی صاحب ته مو کړي ده، ښاروال ته مو کړي ده، د دوو د ښاروال د ټولو د امزاده صاحب چې دوی دغه وبه پر موږ حاصل کړي دي. وکیل صاحب ما ته یو 1 لک روپۍ راکړه، 1 لک روپۍ راکړه. څلور زره زما دي، ډیر زره زما دي، ډیر زره د ښاروال دي، ډیر زره د والی دي. زما خواري غریبي یو ټاله د بوټو په 300 یا په 300 خالي کوم ګټم پر دغه رقم دي. انځ د دې مشکل په حال کم په دغه روپو باندې او کزخ په دایال نه پکې حال برابر کوم.
ښاروال صاحب ته چور سو، ښاروال صاحب وایي چې زما کار نه لګ دی، والی صاحب کار دی. والی صاحب وایي چې موږ د دې پریزون صلاحیت په ښاروال تور کړی دي چې هغه بخپله وکړي. ښاروال وایي چې وکیلان کوم موت کار نه کړی، ورکی پیسې ورکی.
په صافیانو کې د پریزون په نوم د دې سیمې اوسیدونکي وایي هغه دولتي ځمکې چې د دوی د کلي پر شاوخوا وې ټولې د ښاروالۍ له لورې وویشل شوې، نو ځکه ښاروالۍ د دوی د کورونو ځمکه نومره کول غواړي او په دې خاطر یې پر کلي اوبه ورخوشې کړې دي. د لشکرګاه اوسیدونکي د مرکزي حکومت څخه د دولتي ځمکو د غصب او بې ډولو ویش له امله د یو پلاوي غوښتنه کوي. خلکو خبرداری ورکړ که چیرې د دوی د ستونزې د حل په موخه لوړ پوړي چارواکي مداخله ونه کړي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. د لشکرګاه په ښاروال څو ځله وړاندې هم دغه ډول تورونه لګول شوي دي. ښاروال په دا او ښاروالۍ اوسني لګېدلي تورونه رد کړه. د لشکرګاه ښاروال محمد فضل صافی ازادي راډیو ته وویل هغه کسان ته نمرې په پلان کې نیولي دي چې د فری زون په سیمه کې یې پر کورونو نقشه ورځي.
زه په کلکه ردوم، هیڅ نوه خبره نشته. ښاروالۍ د اصولو مطابق ټولو ته نمرې په نظر کې نیول شوي دي. د هر چا کور چې تخریبېږي هغه ته نمره ورکول کېږي او هر چا ته چې ستونزه رسېږي د هغه مشکل حلېږي.
ښاروال وویل د صافیانو د فری زون د سیمې خلک د دوی د پلانونو او کارونو مخالفت کوي، کنه له وړاندې به یې چرۍ او سړکونه جوړ کړي او د باران د اوبو له امله به د دې سیمې خلکو ته زیان نه اوښتی. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د هلمند د سرپرست والي نظر هم راواخلو، خو د ډیرو هڅو سره سره بیا هم د هغوی سره په خبرو کولو ونه توانیدلو. محمد الیاس دی د ازادۍ راډیو هلمند.
په هلمند کې له الیاس دایي سره پاتې کیږو. دغلته د ښځو د مسلکي زده کړو یو پروګرام هم روان دی چې لګښتې کاناډا ورکوي. د دغه پروګرام په اړه به د الیاس دایي یو بل رپورټ واورو.
په لشکرګاه کې دغه پروګرام مسؤل نسیمه وایي مالي لګښت په افغانستان کې د کاناډا د سفارت لخوا ورکول کیږي. نسیمه ازادي راډیو ته وویل موخه د ښځو لپاره د مسلکي زده کړو زمینه برابرول دي چې په کور کې د رفقي او نور لګښتونو پوره کولو توان ونه لري. نسیمه وایي اوسنۍ پروژه دوه میاشتې ده او د څلوېښتو په شاوخوا کې ښځې به په دې موده کې د کیک او کلچې ترڅنګ د یو شمېر خوراکي توکو زده کړه هم وکړه. وروسته له دې کورس نه به وکولی شي د دې لارې خپل د کورنۍ اړتیاوې او ستونزې حل کړي.
زموږ مین هدف چې دی هغه هم د کلچو او د کیک زده کړه ده چې موږ دې ته ورکو. په کې کلچو کې څو ډول کلچې دي چې هغه د شانۍ کلچو په نامه دي، خطای کلچې دي، شکرې دي، ساده دي، کیک دی چې د ککو کیک دی، ساده کیک دی، کشمشي کیک دی، بیا هم غالبي کیک دی او ساده پتنوسی کیک ورته وایي چې هغه دې ته ورزده کړي. زموږ هدف هم دا دی چې هغه ښځې چې مثلا اقتصادي وضعیت ډېره ټیټه ده دې دوه نو کې مثلا کچېرې دې سبا د بازار د فارغ خپل ځان ته بازار نشي جوړولی یا په بازار کې د خپل کار یا خپل مهارت نشي معرفي کولای، دومره به دوی چې په کور کې دې ته دومره ګټه ورسوي چې دې سبا خپل د کور مثلا اختر نوروز یو داسې بل کوم موقع.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په پیښور او د خیبر پختونخوا ایالت په نورو سیمو کې ټول خونکو ته خونځوي ته د وسلو وړلو امر نه دی کړی، بلکې په لرې پرتو سیمو کې خونکي یوازې په هغه صورت په خپله خوښه خونځوي ته وسله وړلی شي چې هغوی د خپلو سیمو امنیتي وضعیت ترنګلی بولي. په دې اړه به له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ واورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هغه راپور نه رد کړل چې ګوند دوی په دې ایالت کې خونکو ته امر کړی چې له ځان سره د خونځوي ته وسلې وړي. په پېښور کې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه پر یو خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته پاکستاني رسنیو د خیبر پختونخوا د صوبایي جکپور چارواکو په حواله وویل چې صوبایي حکومت په پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې د خونځیو استادانو ته امر کړی چې د خراب امنیتي وضعیت له امله دی له ځان سره خونځیو ته وسلې وړي. خو د خیبر پختونخوا د ښوونې او روزنې صوبایي وزیر عطف الله خان د چهارشنبه پر ورځ مازیګر په پېښور کې د خونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې خونکو ته خونځیو ته د وسلو وړلو په اړه امر نه دی کړی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو کې خونکي یوازې په هغه صورت په خپله خوښه خونځیو ته لایسنس لرونکي وسلې وړلی شي چې هغوی د خپلو سیمو امنیتي وضعیت ترنګلی بولي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه عطف خان همدارا زیاته کړه چې د خونکو مسؤلیت زده کوونکو ته درس ورکول دي او د حکومت مسؤلیت دا دی چې هغوی د خونځیو امنیت ټینګ کړي. بلخوا په غونډه کې خون کو هم خونځې ته د وسلې وړلو په اړه د صوبایي حکومت پریکړه په کلکه وغندله او وی ویل چې د دوی دنده امنیت ټینګول نه بلکې زده کوونکو ته درس ورکول دي. د خیبر پختونخوا د ښوونې روزنې صوبایي وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی د کابینې تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې حکومت یې ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته لاسیس لرونکي وسلې یوسي. خو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او همداراز مدني ټولنو د صوبایي حکومت دا پریکړه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. عاطف الله خان همداراز زیاته کړه چې حکومت یې په پېښور او د خیبر پختونخوا ایالت په نورو سیمو کې د ښوونځیو د امنیت د ټینګولو لپاره جدي اقدامات پیل کړي او په دې لړ کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې نږدې 150 تنه پکې وژل شول، په پېښور او همداراز د خیبر پختونخوا په نورو لرې پرتو سیمو کې ښوونځي له یو مبهم سرنوشت سره مخ شوي دي چې له امله یې ډېری ښوونځي یا خو تر اوسه تړل شوي او یا هم پکې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. 2:30 بجو ته احمد شیبر په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د قانون او پټرولیم مخابراتو او عوامي روغتیا وزارتونو لپاره کاندید وزیرانو او همدارنګه د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید نن په ولسی جرګه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. محمد آصف ننګ د فراد والی په توګه وټاکل شو او یو حکومتي سرچینې د نوم نشودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند، کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو لپاره هم نوي والیان غوره شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای د اوکران د کړکیچ په اړه په برلین کې په خبرو کې موافقه وشوه چې د اوکران له ختیځ څخه به درنې وسلې پښه کیږي. د اوکران د پوز ویاند ولادیسلاف سیلیشنوف وای حکومتي ځواکونه د دونیسک هوایي ډګر له نوي ترمینال وتلی دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد غونډه وکړي. د کیوبا او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو د دواړو هیوادو ترمن د ډیپلوماټیک واډیکو د ټینګېدو لپاره چې د سړې جګړې له وخت راهیسې قطه دي په لوړه کچه د خبرو لومړی دور تر سره کړ. او په استرالیا کې د آسیا فوټبال اتلولي تر نیمه پای لوبې مخکې پړاو ته داخله شوه او نن به دوې لوبې وشي. لومړۍ لوبه به د جنوبي کوریا او ازبکستان ترمنځ وشي او بله لوبه به د کوربا استرالیا او چین ترمنځ ترسره شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د پانه پاته ده. اوس هم یو تفصیلي رپورت راخلو. د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د خپلواکۍ دفاع په نوم باندې د یو ځواک د جوړولو تر هم نیت شورا ته وړاندې کړي. خلک او کارپوان وایي د داسې ځواکونو جوړول به نامنی نور هم زیاته کړي. کارپوان وایي که دا ځواک جوړیږي باید د دفاع یا کورنۍ وزارتونو په تشکیلاتو کې شامل وي. له خان محمد سینه په دې اړه رپورت اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال دوستم لخوا د خپلواکۍ دفاع په نامه د یو نوي ځواک د جوړولو د طرح په هکله خلک او کارپوهان مختلف نظریات لري. جنرال عبدالرشید دوستم په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیت شورا ته یو طرح وړاندې کړی چې په شمال کې به د مخالفینو ځپلو ته د زورګونو جنگیالیو یو ځواک جوړ کړي. ځینې کابل خاریان وایي چې که په شمال کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د یو اضافي ځواک جوړېدل په نظر کې وي، دا ځواک باید په قانوني ډول د هواد د دریګونو امنیتی ځواکونو په تشکیل کې دننه جوړ شي. د کابل خار یو وسیدونکې شاولی سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملیشو جوړول کاغذ پر دفاع او د کوم مسلو په چوکاټ دی نیوي دا به خامل نیوي. زمونږ هله دا چې د هواد دفاع او د ملي نوامیس په خاطر باندې هر څو د زمونږ ملي فوز تقوی کیږي دا د افغانستان د ټولو خلکو ارزو ده. اما دغه 10,000 نفر به زمونږ د افغانستان د مسلو قوا او د جلبزار د کمیشنونو د لارې چې په راتلونکي کې هم شته د دې د لارې کې د افراد جلب جذب شي دا به خطر قوي زه په دې ویره لرم کې به د ملیشو شکل باندې خلک نظامی سکوپ تر شي د خلکو ډار بدایوي اندېښنه بدایوي چې جنگ بلې خواته لاندې شي.
د پدې نظر دی چې د امنیتی ځواکونو ترمنځ هماهنګي، د امنیتی ځواکونو د ډیسپلین مراعاتول او د پلان شو عملیاتو واحده قمانده کولای شي چې د مخالفینو حمله شنډ کړي. ځینې د پاخه عمر خلک چې په 1350 لمریز کال کې په هیواد کې د شوروي پلوه حکومت جوړېدل لیدلې وایي چې د وخت حکومت د اردو پولیسو او امنیت ترڅنګ د لزګونو زرو کسانو په جذبولو د قومي غوندونو او ملیشو په نامه یو شمیر وسلواله ډلې جوړې کړې. دوی وای دی وسلواله د حکومت له حاکمیت دفاع کوله، خو ترڅنګ په کابل او غنو نور ولایتونو کې په مختلفو بهانو د وسلو په زور خلک زورولي، کورونه لوټ کړي، له سوداګرو یې پیسې اخیستي او حتی په ځینو ځایونو کې د ښځو او نجونو بې پتی هم کړې ده. دوی دا هم وایي چې دا ملیشي او قومي غونډونه د هیواد په مختلفو سیمو کې دومره خواره واره ځای پر ځای شول چې دغه خپل سری کړوړۍ تر ډېر حده د مرکزي او سیمه ییزو چارواکو له نظره پټ پاتې کېدل. د کابل ښار یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر د ملي یووالي له حکومته وغوښتل چې دغه جنګونو ځپلي او قرباني شوي خلک د یو ځل بیا د خپل سرو وسلوالو ملیشو او قومي غونډونو په لومه کې نه ایساروي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن ورځ خو خلک دمدغې د خلکو د لاسه پذاب دي، د خو سره سلاګان چې توضیح شوي دي، د خو سره کسان چې قمندانان شوي دي، همدغه خلک بربادي سبب ګرځي، همدغه خلک د ځان ځان ته پاچاهي سبب ګرځي، همدغه ملک توجي منځته راوړل. موږ نه غواړو چې دغسې ملیشي نور جوړ شي په دې افغانستان کې، موږ نه غواړو چې جدا جدا همدا تفرقه شي، موږ تشویش لرو دې خبرې نه، خلک تښتي د ملک نه تښتي. همدې خاطر
د افغانستان تاریخ وایي چې په دې هیواد کې د شوروي پلوه حکومت د وروستي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله په دوره کې دغه ملیشه او قومي غونډونه تر ډېره ځایه د هیواد په شمالي، جنوبي، جنوب غربي، ختیځو او نورو ولایتونو کې جوړ شول. او جنرال عبدالرشید دوستم یو له هغو مهمو قمندانانو څخه و چې په شمال کې د لسګونو زرو وسلوالو جوړه یوه ځواکمنه ملیشه تنظیم کړې وه. د راپورونو له مخې د دې لسګونو زرو قومي ملیشو او غونډونو وسله، اعاشه او عباته او داسې نور ضرورتونه د مرکزي حکومت لخوا تمویلېدل. په افغانستان کې د وسلوالو ملیشو او قومي غونډونو تاریخ دومره اوږد نه دی، بلکې ډېر داسې خلک شته چې د تېرو ملیشو او قومي غونډونو د کړنو شاهدان دي. د پوځي چارو پوهان وایي چې د ډاکټر نجیب په دوره کې دا ملیشي او قومي غونډونه دومره قوي او خپلسري شول چې کنټرول یې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وروستیو کې د مرکزي حکومت له واکه ووت. د دې کارپوهانو له جملې نه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې قومي ملیشو په هیواد کې مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د تاکید کوي چې حکومت دې د ناکامې تجربې تکرارولو ته زړه ښه نه کړي.
اوس ټوپک سالاری او ملیشه سالاری دا اوس ختم ده. اردو لرو، پولیس لرو، بیا نو دې ته حاجت نشته. د دغو نه استفاده وکړه او اصولي قانوني جګړه په مخ بوځي. دا مسایل بالاخره قومي مسایل ته لمن وهل کېږي. دا د سمه نتیجه نه ورکوي. هغه دین په افغانستان کې کړکېچ زیات شي او د طرفداران د طالبانو زیات شي، ځکه ډېر خلک د دې مسلې نه نفرت لري. اوس که بیا دا شی ورته تازه کېږي، مانا یې دا ده چې په افغانستان کې به نوې جګړه شروع شي.
خاغلی امرخیل وای کومه بودیجه چې ملیشو ته ځانګړي کیږي، دا د موجوده درېګونو امنیتي ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته ځانګړي شي. سربیره پر دې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان د دفاع وزارت د ځمکنۍ ځواکونو قماندان جنرال مراد علي مراد له رسنیو سره په خبرو کې د اضافي ځواکونو له جوړولو سره مخالفت ښودلی دی. سربیره پر دې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې جنرال دوستم غواړي د شمال په څو ولایتونو کې خپل نفوذ زیات کړي. ورځپاڼه د جنرال دوستم د ویاند احمد فرحمن له قوله لیکي چې جنرال دوستم د شلو زرو کسانو په شمیر د یو نوي ځواک د جوړولو لپاره د دفاع له وزارت څخه د یاد ځواک د تمویل غوښتنه کړې ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي چې جنرال دوستم په غیر رسمي ډول د جوزجان، سرپل، فاریاب او تخار د ولایتونو له قماندانانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. ورځپاڼې بل ځای د جمهور رئیس اشرف غنی د ویاند نظیف الله سالارزي په حواله لیکلي چې د دې ځواک له جوړېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یوې منبع چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ازادي راډیو ته ویلي چې د اضافي ځواکونو د جوړولو په دې طرحه تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی او که جوړېدو ته اقدام وشي هغه به قانوني او د امنیتي ځواکونو د ارګانونو په چوکاټ کې به وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي په هیواد کې د شوروي پلوه حکومت او د خلکو ترمنځ د مخالفت یو لامل د همدغو وسلوالو ملیشو خپل سری کړو. څه موده مخکې د جمهور رئیس لومړي مرستیال ته نږدې منابعو ویلي چې د ملیشو د جوړېدو پریکړه به د ملي امنیت د شورا له تایید وروسته کوي او په دې برخه کې به له حکومت سره په همغږۍ کې پرمخ ځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموخاګل آزادۍ رادیو نورې کڅام د ماشومان لخوا درانه کارونه د بشري حقوقو له موازینو سرغړونه د خو په افغان ماشومان له وګړي مدیرایسي درانه کارونه تحمیلېږي. د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون وایي چې اوس هم له 2 میلیون زیات افغان ماشومان د داسې کارونو په کولو مجبور دي چې د عمر او توان سره یې مطابقت نه لري. یو شمېر افغان کارپوهان هم انتقاد کوي چې حکومت په تیرو دیارلس کلونو کې ښه امکانات لرل خو د ماشومانو ژوند د وضعیت ته یې جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د یوسف خان زدران چمتو کړی رپورټ او ورپسې د ګوړی اچار تنظی پروګرام له یاده مباسئ.
ډیر شمېر ماشومان په افغانستان کې مجبور دي چې په سختو شرایطو کې د ورځې تر ناوخته کار وکړي او کورنۍ ته یو اندازه پیسې او نفقه پیدا کړي. نامنی، بېوزلي او بیکاري د دې سبب شوي چې دا ماشومان درنو کارونو ته مخه کړي او د زده کړو په شمول د ژوند د ډیرو نورو حقونو څخه محروم شي. څېړنې ښیي چې د دې ماشومانو څخه ډیری د کمزوري اقتصاد او د کور د سرپرست د نشتوالي له امله درنو کارونو ته مخه کوي او تر اوږدو عمر بیا هم دا درانه کارونه کوي. له دې جملې څخه یو هم حمید الله دی چې په تنکي عمر یې غریبۍ او درنو کارونو ته مخه کړې ده.
حمید الله د ډیر مشکلاتونو د اقتصاد کې کور کې مونږ پیسې غواړي چې ډوډۍ اوبه غواړي چې مونږ وږي پات کیږو. د یو بجې سبا راځو تر شپږ بجې ماښام کار کوو.
یوازې حمید الله نه دی چې ټول ورځ په کار بوخت وي، بلکې په هیواد کې په زرګونو داسې تنکي ماشومان شته چې دا ډول درانه کارونه کوي. احسان بل ماشوم دی چې د کابل د ژمي په سړه هوا کې له سړو ریګ دي او کار کوي چې کور ته پیسې پیدا کړي.
پلار ونه پریدي وای کار کا دا یخ کې راځو او دکان کې کار کوو. دا یخ دا
په ولایتونو او مرکز کابل کې لګرځېدو سره داسې ماشومان خورا ډیر دي چې د خښتو د پخولو په بټیو کې کار کوي، موټر مینځي، غالۍ اوبي په فابریکو کې وي او یا مستریتوب کوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان 50% د کار خوندي چاپیریال نه لري او وخت نا وخت د کار د مالکانو له لوري د بیلابیلو تاوتریخوالو قرباني کیږي. ویل کیږي چې لیو شمیر دې ماشومانو نه جنسي استفاده کیږي او ورڅخه د نشه یي توکو په قاچاق کې هم کار اخیستل کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له دې سره چې د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي. د دوی راټول شوي ارقام ښیي چې په هیواد کې 2 میلیونه ماشومان د درنو کارونو په کولو بوخت دي. د دې کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل سوریا سوبرنګ ازادۍ رادیو ته وویل له ډیرو دې ماشومانو څخه د کار په وخت کې بده استفاده کیږي خو حکومت د داسې ماشومانو وضعیت د کیدو لپاره هیڅ ځانګړي پالیسی نه لري.
بیش از 2 میلیون طفل ما امروز مصروف کارای شاقه هستند.
زموږ له 2 میلیون څخه ډیر ماشومان نن ورځ په درنو کارونو لګیا دي چې د فزیکی توان څخه یې د کارونو جګدي. ډیر د ماشومان د کورونو سرپرستان دي. بدبختانه حکومت نه دي توانیدل چې په دې برخه کې څه خاص پروګرام ولري او کاملا په دې برخه کې تر اوسه ناکام دي.
اغلی سوبرنګ وایي د دې ستونزې د حل لپاره نوی افغان حکومت باید په دې برخه کې پاملرنه ډیره او هغوی ته د زده کړو د امکاناتو په برابرولو ډیره پانګونه وکړي. د ماشومانو کار په قانون کې منع ګرځول شوی. د ماشومانو د کنوانسیون په یوه ماده کې راغلي د ماشوم له حق څخه باید د هغه کار په وړاندې چې درون وي یا د ماشوم تعلیم ته زیان رسوي او یا د ماشومانو جسم، ذهن، روح او معنا زیانمنوي دفاع وشي او په دې صورت کې ماشوم ته د ملاتړ لاس ورکړل شي. په همدې ډول د افغانستان د اساسي قانون په 44مه ماده کې راغلي چې په ماشومانو د کار په زور تحمیلول جواز نه لري. خو له دې ټولو سره په افغانستان کې ډیر ماشومان چې د قانوني ټاکل شوي 13 کلنۍ څخه کم عمرونه لري د درنو کارونو په کولو مجبور دي. په ورته وخت کې د افغاني ماشومانو سره یو شمېر مرستندویه ادارې انتقاد کوي چې د افغان حکومت لخوا په دې برخه کې د منظمې تګلارې نشتون د دوی مرستې هم اغیزمنې کړې دي. د افغانستان د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په هیواد کې د ماشومانو لپاره شوي کارونه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د ماشومانو وضعیت وضعیت ښه کېدو ته باید د نوي حکومت په مهمو کارونو کې ځای ورکړل شي. په کابل کې د یونیسف ویان عزیز فیروتن د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د ماشومانو حقونو د پیژندلو عامه پوهاوی باید ډیر شي تر څو دې برخې ته خلک هم پاملرنه ډیره کړي.
تر اتلس کلنۍ پورې یو کس نه باید کار وکړي. یو ماشوم کله چې مجبور دی چې شاقه کارونه وکړي یا مجبور دی چې کار وکړي یا سرک ته ووسي، نو دغه ماشوم دپاره هم د روغتیا لحاظ نه، هم د رواني لحاظ نه، او هم د ده خوندیتوب دپاره ځینې جدي خطرات رامنځته کیږي او ماشوم نور به خوندي بنی.
لدې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې د وروستیو لسیزو له ناخوالو څخه شپږ نیم میلیونه ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې چې د حکومت او یو شمېر مرستندویو ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی تاییدوي، وایي د 2006 کال را په دې خوا دوی توانېدلې چې د یوې ځانګړې پالیسۍ له مخې تر 3.5 میلیونو ماشومان تر خپل ملاتړ لاندې راولي. د دې وزارت سرپرست واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تر اوسه شوي کارونه کافي نه دي، بلکې حکومت باید زیانمنو ماشومانو لپاره ډیره بودیجه په نظر کې ونیسي.
خبر دی چې موږ د دوی لپاره د مؤسساتو او د دولتي زیربټو ادارو په امانګۍ د محافظت شبکې جوړې کړو او دوی ته زمينه د ښوونې او روزنې برابر کړو تر څو د شاقه کارونو نه نجات پیدا کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو په برخه کې څه کم 200 موسسې ثبت دي چې په وینا یې دوی تر اوسه څه مهم کارونه نه دي کړي او ډېرو یې یوازې د نړیوالو ټولنې څخه پیسې اخیستي خو فعالیت نه لري. د ټولنیزو چارو کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو موجوده ستونزې یوې سراسري طرحې او د هغې تطبیق بیا بشپړ ملاتړ ته ضرورت لري. د دې کارپوهانو له ډلې انور وفا سمندر ازادۍ راډیو ته وویل سره له دې چې د افغان ماشومانو د وضعیت د سمېدو سره په میلیونونو ډالر مرستې شوي، خو د اداري فساد او د منظمې پالیسۍ نشتون له امله یې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
دلته مرستې راغلي دي بېل شکه چې د دې اعدادو ځواب باید وپوښتل شي چې دا اعداد پریمانه اعداد څه شول، د دغه ماشومانو په نامه راغله دا څه شول. نو دغه علت ته چې موږ عملي اغېز کم وینو او خو که د دې لپاره کار کېږي چې د ماشوم په ژوند کې یو انقلاب راسي، کورنۍ ده بله دولت کورنۍ ده باید په خپلو چلندونو پالیسیو کې له ماشوم سره نوایوالی راولي.
له دې سره ارواپوهان وایي په ټولنه کې تر ټولو غټو ستونزو او جنایي جرمونو ته هغه کسان ډیره مخه کوي چې په کوچنیوالي کې زیانمن شوي دي. دوی وړاندیز کوي چې د ماشومانو سره باید چلند داسې وي چې ژوند نعمت او مینه وګڼي، داسې کارونو ته مجبور نشي چې دوی وس نه لري، او که داسې څه پیښیږي لویان یې باید ملاتړ وکړي. دوی وایي د ماشومانو لپاره د خاصو پروګرامونو له مخې لومړیتوب ورکول او د دوی وضعیت ته پاملرنه چې په یو وخت کې د کورنۍ او حکومت لخوا وي د دې سبب کیږي چې ماشومان ځان آرامه احساس کړي چې دا کار د دوی او د ټولنې د ښې راتلونکي سره مرسته کولی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په هلمند ولایت کې یو ځانمرګ برید شوی دی. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل خبریال سره اړیکې ټینګ کړو او په دې اړه تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. د دې برید په اړه دستي موږ سره ډېر جزئیات نشته دی، البته زموږ خبریال سره د تلیفون د تماس د ټینګولو هڅه کوو. کلم چې تماس ټینګ شي تاسو ته به په دې اړه معلومات درکو او لاغنه به واورو چې دغه برید چیرته شوی دی، څه تلفات لري. خو مخکې لاغې نه چې زموږ همکار موږ سره رخ کیږي، باید یادونه وکړو چې د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ تاسو د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.15 هم اوریدل کیږي، او همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واوري، بلکې تاسو کولای شئ چې زموږ ویبپاڼې کې زموږ مطالب، ریپورټونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره پیدا کړئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو .com. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ ته اس ایم اسونه راوستوي او د اس ایم اس لاره مهم خبر کړي د خپل سیمې له حالاتونه او د تاسو شاوخوا چې ستريږي په هغه راته وای. تاسو ښکاری چې په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو د خرابې لکبل اعظم اقتماز موږ له همکار سره نټینګي موږ بیرته خپل عادي خبرونه تر اگرزو. البته موږ به د هلمند ځانمرګي پیخي د تفصیل پاړه خپل ټوله هڅه کوي چې خپل همکار سره تماس ټینګ کړو او تاسو ته تازه حال وړاندې کوو. سره زو یوې خبرتیا ته ول خبرتیا ورسته د ګړې اچار پروګرام ورو
چی خواچ گوچ یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای اومدن کل کندیمای زور است یا بیس به زور اومدن من نمیفهمم که دخلو یک جرد نیو کیلو هم جنگو جدارن
به اوز گوره در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. بیا وزیرانو ته د رای ورکولو او نو ورکولو خبرې پیل شوې. اخه د ډالرونو بدلولو وخت دی. بختور هغه دی چې له نورو ډیر راټول کی او راټول به یې کی. کاشکې دغه سه ډالرونه په ټولو خلکو بد شي وای. اوس خو ځای ځای بدیږي. د خبرونه په پیل کې مو د مقررې و دفتر ته بیایو چې واوري څوک چیرته مقرر کړی.
نو اوس به درته اعلان کړم چې څوک چیرته مقرر شوی دی.
اعلان یې کاسه چې ډیره مورته سودا
ده. ښه نو پنبه تراکه غلست
دغه دی صاحب واخله
تراکه. ښه نو غوږ مو دی؟
هو صاحب غوږ مو دی.
ښاغلی پتاسه ګل نداف د برې قصابۍ د قصاب پایس. ښاغلی قمبر علي بوریایی پنچرمین د شام پاریس سلمانی د سلمان پایس. ښاغلی تور و بریخ قصاب د سیار نداف پایس. دا څه اوم اچولی دی وا خلکو چکچکی وکئ خوشحاله شئ که نه؟
ښه صاحب
و چکچکی وکئ. داسې داسې آغلی پنبدانه زنانه خیاطه د آهنگری پایس.
دا څورو
ولی چای پکی ونی کسنگا؟
نه صاحب لگجی ورا تخکاره شوا.
نوینه چی پده مقرره مو څومره شپې رنه یعنی سبا کری دی د زړه وین مو پری خوڑلی دی او د دې خار د شرایطو په نظر کې نیولو سره مو دغه بی سابقه مقرره کری دی کسنگا پنبه یا؟
هو صاحب ریختیا وی دیر غور مو پکلی کرده دی او خام خام و طول ارخونه سنجولی دی.
آغل سراچا د خار د لوی نجاری د سر نجار پایس. دی مقرره ایتمو سنگه داس پوری انتنگی ارکلی وی ها؟
صحب ده دیل پارا چی مرمونی ده الماره و تختونو دیر شوقیانی دی نو پا خارونو که بده دیو روستا الماره و تختونو خیر دیر شی.
خودم دل پاره می مقرره کرده.
دوستانو ده گولی اچار تنظیم پروگرام ده سوشی بولو پاره زندوو مخکمو اول چی پا هلمند که چاودن شویده البته زنمرگ برید ده د هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دایره سره په تماس کې دی. دای سب ستړي مشي دي نننی بریت حال کا اوریدونکو ته ورکي.
ان صاحب ډیر مننه تاسو څنګه دې مته د ځانمرګ حمله د لشکرګا سر د شورمانو په سیمه کې چې په کلي ډول دې لشکر بازار وای دلته د امن اعظم پر موټر باندې د موټر په واسطه ځانمرګ بریت د حمله تر سره شوی دی او موږ د اوسه د سیمه په خوله د ځانمرګ په سیمه کې دلته موږ ته د عامه نظم د حمایوي کنډک قمندان خانمیر سمنوال خانمیر وویل چې هدف د عامه نظم هغه کاروان و چې شمالي ولسوالیو ته د بوټو او چیلو اکمالات کول پوستو ته او ده ویل چې یو ټانک تخریب شوی دی او ټپیان لري خو دقیق ارقام یې ونه ویل. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي چې په دې برید کې اتلس نفر ته مرګ ژوبله اوسېده چې دوه نفره پکې مړي دي، یو د عامه نظم یو سرتیری او یو ملکي کس مړ دی او پاتې نور چې دي هغه ټپیان دي. تر اوسه پورې په دغه ټپیانو کې پنځه ماشومان دي خو د دې نورو په اړه دقیق چې څو نظامیان دي او څو ملکیان دي تر اوسه نه دي ویل شوي. البته تر اوسه د برید کام چاپخانه ده اخیستې.
دغه سیمه چې کوم ځای کې چاودنه شوې ده دا د بیروبار او ګڼې ګوڼې سیمه ده. د ملکیانو سیمه هم ده که یوازې د نظامي کسانو د تیریدو را تیریدو داسې یو ځای و.
دا په دغه سیمه کې دقیقا د تیلو ټانګ د خوراکي توکو د پلورنځي او په فینل کې مسترخانې موجودې وې چې موږ چې مو وکتل تقریبا ډېر ګستر ده یا ډېر پراخ دی، دوکانونه ډېر تقریبا شوي دي، مګر په مجموع کې ملکي کسانو ته په سیمه کې ډېر زیان نه دی رسېدلی. یعنې سړی ورته چې وګوري پوهېږي چې ډېره مرګ ژوبله ده اوسه. خو اتلس کسان د دولتي چارواکو ته اعتقاد دي چې په دې کې دوه مړه دي او نور پاتې ټپیان دي.
ډېره زیاته مننه کوو. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د دې پیښې بشپړ جزئیات به له اوریدونکو سره شریکوو. بیرته خپلو عادي خپرونو ته راګرځو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې دغلته یې د یوې ځان وژونکې حملې حال راکوو. په د حمله کې د چارواکو په وینا اتلسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه یې مړه شوي دي. برید د عامه نظم د پولیسو په یو کاروان شوی دی خو چارواکو ویلي دي لږ تر لږه په ټپیانو کې څلور تنه ماشومان شامل دي. دا د ازادۍ راډیو ده. بیرته د ګوډیا چار ته راګرځو.
په نوره نړۍ کې ورځ په ورځ خلک اولادونه زیږول کموي چې د ژوند مشکلات یې کم شي، خو دلته یې بلعکس ډېروي چې مشکلات کم کړي. لکه داسې
بالیا اوري سودا خانی نیولې څه خبر يم؟ همدغه د تاسو پولیسو نیولې دی ویلا تواب شنی را خوشی که چه آقا نور تریاگل تا پنداک پراتی دی او که سرانوالی تیلی گلی او نوزال تا خوطیار مالودی نور تشتا آقا بای را خوشی که او زا سمدا دلتا یو میلمر سر نیاز دی پا تریاگو پس را خلی دی او کسره جوړ سو ور وکم ځانو په مخه دي ښه
د څوکو
زوی میو د پولیسو افسر دی. خدای دې راته وساتي.
او هغه څارنوال څه کیږي؟
هغه می هم زوی دی. خدای دې ژوندې لري.
او سودا خان کور هم زوی دی.
او سودا خان لکه د تا په شان قاچاق بر دی. خدای دې راته وساتي.
نو بیا خو دې ښه کار جوړ دی. قاچاق بر، پولیس او سرنوال ډیر ښه دي تقسیم کړی دي.
او خدای دې ژوند دې راته لري.
ام دا درې زمون دي؟
نه دا څه مال د خدای دی. یوولس زمون لرم، یوولس.
نام خدا سم ټوله دې ترې جوړ کړې ده. هغه نور دی وړې دي که څنګه؟
نه یو یې ډاکټر دی، بل یې مدافع وکیل دی، بل یې د یوې مدني ټولنې مشر دی.
نام خدا خدای دې له بدو سترګو درته وساتي.
آمین. بل یې د بار وړلو شرکت لري. څو شول؟
قاچاقبر، پولیس، څارنوال، ډاکټر،
مدافع وکیل.
مدافع وکیل دی پنځه، د ټولنې مشر شپږ، او د باربری شرکت خاوند یې و.
آی خیر یوسه، نو اته می ټیکدار دی او نه هم زوی می چې دی د ولایتي شورا غړی دی او لسم می که خدای کامیاب کر ولسی جرگی تا زن کندی دی بیالک زن پوک او رونه سر لوس کمپاین ور تا پیل کری دی
او یو ولسم
که خدای می داد ولسی جرگی کندی دوی کامیاب کر نو داغه یه ولسم هم قاچاق تا چاو ما
ولی؟
زکر چی لحال سنه دا قاچاق گتا دیره دا
ولی دی 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 بل کامیابی تا ماتا لکدهی؟
دا دیل پارا چه که آغا کامیاب شی نو دا دوار بیا چوک بندی کولای نسی
والله چه دا خود دیر خفه فکر کرده دی چه دی تا دی سنگا پام شو
او رو رو زامن خدای پاک را کرل او تنظیم ته ما پام وکی زکر چه دا وطن حال خود در معلوم دی چه هر چه تا سڑه و نلاره چوک با دی خپل دوڑی خوڑو لو تام پری نک دی
او ایم دا دی تالی دی چه زامن دی دیر دی کنی دا زده نشوه که ولی
دا غصیم ما آیا والکه دورور میام نه زامن دی خو طول دکتران کری دی آل اولاد دی مونگ پا دروازه کی ولار بی او مرست غواری چوک پولیسو نیولی بی ده چاپ سرن رالی که کار بند بی او بلی هم پا شورا کی
زنام خدا تام سم کورنه مملکت ورتا جور کرده ده
اوز داغه دی کابینه دی نمزاده سندره واوری
پس لدیر وقتا کابینه نمزاد چوا سو وقت به وعده کیگی
و بشی خدا